ګر څلور بجې سولې د یو بل یو ساعته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زه قسیم سلیمان له عبیدالله عبید په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي. دا د رواني خبرونې د سر راپور دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزانو د لټې پروګرام هم مهیروي. نور راپورونه هم ست خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې نن د دوهمې ورځې په مخه د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نشتی روان دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایل کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لومړی کورنی خبرونه لرو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي او په دې جګړه کې باید سیمه ییز هیوادونه همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ او د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جواند ولسوالۍ بیرته ونیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې نړیوال او اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې او په وړاندې مبارزې ته اړتیا ده.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدی. بدون از
دیوی تحمیل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرته لدی چې د سولې سپیڅلې هیله هیر کړو. بلابل عناصر سره یوځای شوی چې تحمیلي جګړه رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې د اقتصاد په جګړه کې وده کوي او نا امنی غواړي.
اقتصاد جرمي بی امنی میخواد.
غلی غنی ویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم سره د سیمې ټول زیانمن شوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخو د کروشیا ولسمشر غیله کیتاروویچ هیلو خوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاري تړون لاسلیک کړي څو لمخې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وشي کوله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومی نن په کابل کې ټپي شوي سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال ویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. اخوا د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات دوام لري. د کورنۍ چارو وزارت په یو بل خبر کې وایي چې د وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوان دولسوالي بیرته ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت ته نوي ځواکونه استولي دي. د بادغیس سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل د تېرو شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوان دولسوالي سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالي په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغې ولسوالۍ د سقوط سبب شوی. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د میندو ماشومانو د مړینې کچا ټکن ورکوونکي بولی او لنډیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې پرس په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیان نوي کولو په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي.
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د مینده او ماشومان د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی او وشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غره رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوري.
په اینی حال که افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 320 تنه مري چې په خوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د طالبانو لخوا په خبره سوی یو ویډیو کې چې پکښې سخت دریځ لمزه کې څخه په هوا کې توغندیولي ادعا کوي چې همدا ډول توغندی د یو پاکستانی هلیکوپټر وشتلو لپاره کارول دي. په دې هلیکوپټر کې چې د مې په اتمه وشتل سو ډیپلوماټان سپارو. په دې ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا ترلاسه شوی ده پاکستانی طالبانو یو پیغام هم شامل کړی دی چې ادعا کوي دوی د هلیکوپټر له 3 کیلومتره فاصله څخه په توغندی وشتل دي. په دې پیښه کې د درې کسه پاکستانی عملی په ګډون پاکستان ته د فلیپین او ناروې سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي دا پیښه په د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوه او د طالبانو مخکنی ادعا یې رد کړه چې ویل یې دوی دغه هلیکوپټر وشتلی دي. خو په ویډیو کې ښکاري د مځکې څخه هوا ته توغندي رښتونی دي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه لا روانه و. راپورونه وایي چې په دې نشته کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مدخیلو او پیپلی کبلخیلو قبیلو ترمنځ نشته د جمعې په ورځ د تخیلو د سیمې په لواړه منډي کلي کې پیل سوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یوه ویاند چې د ایراني پلوو شیعه حوثیانو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځني اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. د وړاندیز پر اساس اوربند د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلېږي. سعودي عربستان دا وړاندیز د تېرې جمعې په ورځ وکړ او ویې ویل چې اوربند به هغه مهال اجرا سي چې حوثي یاغیان د بشري مرستو د رسېدو لپاره په جګړه کې له وقفې سره موافقه وکړي. سعودي عربستان دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوربند په اړه له سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د نامعلومه سرتیري پر مقبره د ګلونو ګډې ښودلو وروسته خبرې پیل کړې. مرکل نن د روسیې مرکز ته رسیدلې ده. د نورو لوېدیځ مشرانو په څیر مرکل د پرونی رسمي گذشت په مراسمو کې برخه نه واخیسته چې د روسیې په مرکز کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې لمانځلو په مقصد جوړ شوی و. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر وایي پرون د کوسوو سرحد ته نږدې په یوه ښار کې د وسلوالو تروریستانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د مسدونیا د دغه ښار یوه اوسیدونکي پرون د ازادي راډیو د بالکان څانګې سره په خبرو کې وویل هلته ډزې روانې وي او موږ نسوای کولای چې د باندې ووځو. زه له خپلې مېرمنې او زوی سره په خپل کور کې یم. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر په دې ښار کې د وسلوالو ته ویلي چې په دې ښار کې وسلوالو ته تلفات اوښتي خو تر اوسه د دقیق شمیرې تایید نه دی سوی. دې زیاته کړه چې پرون د نښتې پر مهال 13 وسلوال د مسدونیا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک ووژل سول. پولیسو د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو وایي ټول هغه کسان چې وژل سوي لویان وو او د نښتې هدف نه دی معلوم. ګاونډیانو له هغه وروسته چې د ډزو اوازونه یې واورېدل پولیس خبر کړل. پولیسو همداراز د یوې ودانۍ دننه او د باندې ګڼ شمیر مړي وموندل. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بیړنیو خدماتو کارکوونکو ونه شوای کولای چې د دې مړینو په اړه معلومات ورکړي. خبرونه هم دومره اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 40 چیټه 14. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10 چیټه 13. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 چیټه 19. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 چیټه 18. جلال آباد اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه 22. غزنی اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه لس. گردید اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 21 چیټه 8. بامیان اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 25 چیټه 8.
د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوی او دې جګړې ته به په جګړې ځواب ورکړي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میده بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنه. فکر میکنم توضیح زیادتر ضروری است.
د افغانستان مشران جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستۍ تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي.
زه په جلال آباد کې نشم اوسېدلی. د پاکستان او د ایسای د لاسه هغه څوک چې ما پسې خبرې کوي هغه په مری کې او په اسلام آباد کې چکرې وهي. خپله شخصه
د افغانستان په اړه راپورونه کې د حمله لرو چې د کورونی چار وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د فرخوندې په وژنې کې په بې غوري د تورن 19 پولیسو محاکمه تر نامعلومې نیټې وځندېده.
حیات قضایی تصمیم گرفت که امروز حکم خدا ابلاغ نکنن و انشاءالله در روزهای بعدی و حکم خدا اعلان خواهد کردیم.
نور راپورونه همستا په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې یمن ته د ایران له لوري د بشري مرستو یو کښتۍ خوځېدلې ده. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ورکوسو ځانو د لټې پروګرام هم مهیروي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په سترو شهرونو کې د افغان په سلاشه 15 صفاو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي صفو خبرونه لري. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مرکې په کورونی خبرونه کې واردل ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کوریشاله ولسمشر سره په یو غټه خبري ناسته کې ویل چې افغانان به هیڅکله جګړې ته تسلیم نسی. شغلی غنی ویل چې په افغانانو باندې جګړه تحمل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکسی دغه کانفرنس سره لیدي او همداشي بر سر په استودیو کې د جزئیات وړاندې کوي. ستانکسی صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کروشیا له ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې څرګندونه وکړه او وی ویل چې پر افغانستان جګړه تحمل شوې او د دې جګړې په وړاندې به افغانان او افغان ځواکونه جګړه کوي او وی ویل چې د دې جګړې جواب یوازې په جګړې ورکوي. خغلی غنی ویل چې نړیوالې تروریستي شبکې د افغانستان د ټولو گاونډي هیوادونو د تهدیدولو او هدف ګرځولو په خاطر اوس وخت او نن وخت د افغانستان خاوره کاروي او افغانستان د دغه تروریستي شبکو یعنی دغه تروریستي شبکې غواړي چې افغانستان خپل مرکز وګرځوي. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه باندې له تروریزم سره جګړه وکړي او افغانستان نه غواړي چې د جګړو په میدان بدل شي، بلکې افغانستان غواړي چې د سولې او مذاکراتو په یو مرکز بدل شي په ټول سیمه کې. خدای چې د خغلی غنی خبرې په دې اړه وورو.
جنگ تحمل شده را با جنگ جواب میدی بدون از اینکه ارزوی مقدس سوله را فراموش کنی.
تحمل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرتل دی چې د سولې سپیڅلی هیله هېره کړو. بیلابیل عناصر سره یو ځای شوي چې تحمیلي جګړه یې رامنځته کړي. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. نړیوالې تروریستي شبکې چې زموږ ګاونډي هیوادونه له هند نیولې تر روسیې پورې هدف ګرځوي، نن غواړي چې د سیمې اسلامي نړۍ او نړیوالې بې ثباتۍ یا د بې ثباتۍ د بې ثباته کولو په خاطر زموږ له خاورې ګټه واخلي. خغلی غنی له تروریزم سره د سیمې د هیوادونو په ګډه مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې هیوادونو چې ټول په ګډه باندې له دغه خطر سره مخامخ دي باید له افغانستان سره هم د دې مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. خغلی غنی همدارس د سولې په خبرو هم ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان سولې هم غواړي او دا د ټولو یو اړتیا ده چې په سولې سولېز په چاپیریال کې ژوند وکړي. خو د کروشیا ولسمشر کولیندا ګیتاروویچ ویل چې افغانستان ستر بلی د پرمختګ په حال کې دی او هیوادی چمتو دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. هغه لګی تروویچ له افغانستان سره د یوې موافقتنامې د لاسلیک وختنه هم وکړه او وی ویل چې لدې لارې به دغه دوه هیوادونه سره ډیره همکاري وکړي. تروویچ ویل چې د دې هیواد د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې هم اوس وخت له ناتو ځواکونو سره په افغانستان کې فعالیت کوي او دغه فعالیت د دوی په نظر چې اغیزمن دی او په ځینو سیمو کې ځینې ټولنیز خیریه کارونه هم مختوری دی.
مننه سفی الله ستانکزی. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هغه کسانو چې پر افغانانو جګړه تپلې ده یا تحمل کړې ده دوی ته به د جګړې په واسطه ځواب ورکړي. خو شغلی غنی دغه لاس په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. وسم ده راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو
د سپیناوی په هدف عمومي غونډې ته وروبولي. د مشران جرګې غړو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال لخوا وروستۍ ادا د دې جرګې لپاره لوی توهین یاد کړ او ویل چې باید د قضیه خلکو ته روښانه سي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشران جرګې د مشر فضل هادي مسلم میار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجس ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې ګنې د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکثر عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي دغه شان ګواښ کوي کچېرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډېره همدې مسایلو ته ځانګړې وه اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دا دی که نور سناتور صاحبان څه وویل د امنیت عمومي رئیس نبی صاحب راسي د جلال آباد امنیت رئیس راسي د جلال آباد قومندان د امنیت راسي سرپرست والی د جلال آباد باید راسي دوی دې مستطلی په مجلس کې دا موضوع ټول وایي.
د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تر ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د سو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزی بیا وویل که افغان ولسمشر په دې برخه کې اجرات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه باندې زه رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجرات ورځم، که په دې کې اجرات کوي د سنا د مجلس دروازه موږ تړو. سمه ده مبارسه وسي، دا د پسخان کار نه دی چې راځه موږ خبرې کوو عمل نه پکو، دا څه فزر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په سیر یو ځلی بیا په ځان لګیدلې تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي حکومت ته ځوړندې که په کابل په ښار کې زه خپل روز ځوړندوم ثابتوم او کني لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که ځوړندی نه توصیه دی کی نصیحت دی ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثر سره تاسو سره غوښتنه دا و چې نبیل او د نګرهار چارواکي دلته راشي او گزارش ته مجلس ته وړاندې سمه ده بالکل صحیح ده که تایید لاسونه دي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د نګرهار ولایت چارواکي د ورستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي. د دې قضیه په اړه ښکېلې خواوې په داسې حال کې جدي غبرګونونه ښکاره کوي چې په دې ورستیو کې په جلال آباد ښار کې د یوې انتحاري حملې له امله شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خاورې دښمنان له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلمي دا خبره نن په کابل کې ټپي سو افغان امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو پر مهال وکړه. په عین حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مخالفینو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. د وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همه که با اطمینان بدیم که اینا در صف مقدم مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. د هغو مخالفینو پر وړاندې چې زموږ پر خلکو رحم نه کوي، زموږ ځواکونه به دښمنان مخکې لدی چې زموږ خلک ووژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوي و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړې. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. د امنیتی ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ ورسره وخود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضر ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړی او جنګي مورال لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ټاکل شوی و چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محاکمه د یک شنبې پر ورځ یعنی نن دایره سي، خو دغه محاکمه نامعلومې ورځې ته وځنډېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس وویل دا دوسیه زیاتو څېړنو دقت ته ضرورت لري او له څېړنو وروسته به علني محکمه په راتلونکو ورځو کې دایره سي. بیا هم په دې اړه له خان محمد سین څخه جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یک شنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پانی شاوخوا 2000 تر رسیدي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دې د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وڅېړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې. خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي، محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې دې د تورنو پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړی او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګول ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتلمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه‌ای شده ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است، با ریاست جنایی
مرد د څلورو ساتلمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړی ډیر جدی نه یو. خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایی څېړنو پر ریاست او همدارنګ د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د شهر له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مرد رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود پاتویشتمه د کابل خار شاه دوشمشیره زیارت ته سیرمه د قرآن د سوځولو په تور لومړی خلکو په وهلو ډبولو ووژله او بیا ورته اور واچوه. امنیتي ځواکونو د دې پیښه په تور د 19 پولیسو په ګډون 9 کسان نیولي وو. په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه تکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ سوي کنفرانس کې دا څرګندونې وکړې. د عامې روغتیا وزیر بیا وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده او د دې ستونزې هواري ته باید کار وشي. عبدالله عبدالله وایي چې د سیمې په کچه افغانستان لا هم د میندو او ماشومانو په مړینه کې لومړی درجه هیواد دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل:
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو اوو ویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
ښاغلی عبدالله د دغې کچې د راټیټولو په برخه کې افغان حکومت ژمن وګڼلو او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 320 تنه مړې کیږي چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. دغه شان له 50 کلونو نه ښکته ماشومانو چې د مړینې کچه پکې هر کال په 0 کې 250 وه اوس 90 ته راښکته شوې ده. او د 2000 زیږدیز کال د مخه چې د قابلګۍ له خدمتونو شاوخوا 20 سلنه میندې برخمنې کېدي اوس 40 سلنه میندې برخمنې دي. د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم جوړ شوی کنفرانس چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسف او د آغا خان پوهنتون لخوا جوړ شوی دی، درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دغه درې ورځني کنفرانس په ترڅ کې به په یاده برخه کې 2 کلن پرمختګونه او د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره وړتیاوې وارزول شي.
په دغه کنفرانس کې موږ یو ځل بیا د میندو او ماشومانو د مړینې د راټیټولو په برخه کې خپلې ژمنې تازه کوو او خپل پرمختګونه او د نو او نوښتګرو پالیسیو د پلي کولو په برخه کې خپلې وړتیاوې ارزوو.
مورد ارزیابي قرار می دهیم.
د دغه کنفرانس په پلانیز غونډه کې د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په دې برخه کې د همکاریو ژمنې وکړې. که څه هم په افغانستان کې د 13 کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی، خو کارپوهان وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول او د خوارځواکۍ موضوع په دې برخه کې مهم لاملونه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا ملاصدی رادیو ورده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالۍ نړیوال سازمان له هغو افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنېږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت له هغو کډوالو سره مرسته نه کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي، خو چارواکي د دې ستونزې د هواري ژمنه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له دې وروسته به IOM لا راستنه شوی کورونای سره مرسته زیاتوي. ښاغلی بلخی د یک شنبه پر ورځ د کډوالو له نړیوال سازمان سره په دې اړه د یو تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل:
د دې تفاهم نامه ارسهای
په دې تړون کې به په تخنیکی او ظرفیت لوړولو او د کډوالۍ د چارو په اړه د جامع معلوماتو راټولولو په برخه کې او همدارنګ د هغه افغان کډوالو چې له پاکستان، ایران او یا اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل کیږي مرسته کوي.
هغه زیاته کړه د دې تړون له مخې به د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو چارو وزارت د مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې تخنیکی همکاري کوي او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه به د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا محل 1.6 میلیونه راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان او همدارنګه څه باندې 1.1 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. له ایران او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني توګه مهاجر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرستیاله نورا تامسون وایي د کډوالو په چارو کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
موږ هغه ستونزې ښه درک کړي دي چې یو شمېر کډوال په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لري. موږ خورا ډېر خوښ یو چې له تاسو سره همکاري ته دوام ورکوو. موږ غواړو له دې فرصت څخه د هیواد په ګټه کار واخلو. موږ هیله من یو چې له تاسو سره مو همکاري دوام وکړي.
د دغو مرستو تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان له لارې دې په ایران او پاکستان فشارونه راوړي چې افغان کډوال په زور را ونه باسي.
او له دې سره د خبرونې دوامې نیمې ته ورسېدلو، یو ور بیا ملالۍ بشیر ته غوږ ږدو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوال مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولی او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو لخوا په خبره سوې یو ویډیو کې چې پکې سخت دریځ لمځک څخه په هوا کې توغندي ولي، ادعا کوي چې همدا ډول توغندي د یو پاکستانی هلیکوپټر وشتلو لپاره کارولی دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یو ویاند چې د ایرانی پلوشي حوثیانو ملاتړ کوي ویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځنی اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پرڅلی د ګلونو ګډي شوډله ورسته خبرې پیل کړې.
ازادي راډیو ټکی کامو د وی پاڼې درسې کې غوړی د خبرونه بیا ولولې یا واوري. اوس به محمد نجيب زمان د سپورت لډګر له ورستوي خبرونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې سمده مخ کې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي 15 لوبغاړي انتخاب شوه چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سیوي دي. ښاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوره ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولو بیجه. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړ کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. ښاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې 2 ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له 2 میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې 2 ورځنی مسابقې پیل کړې دي. د بدني روزنې د اتحاد او امریکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د 10 زونونو څخه د 80 لوبغاړو په ګډون د 3 کټګوریو ځوانانو، نوي ځوانانو، لویانو ترمنځ جوړې شي. ښاغلی مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به 10 لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب شي.
بیا هم د سپورت له نړۍ څخه راپور لرو. د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د شهید عبدالله په نوم د کرکټ پیل سوی سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د کونړ 8 لوبډلو برخه اخیستې وه. یادو سیالۍ ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری ورغلی او په اړه یې د راپور برابر کړی.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسېدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالۍ وو په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل:
هغه کراوډ کم خلک چې راغلي اوس 10% پاتې 90% لاړ. تاسو ولیدل چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې. زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده، څو ورځې وړاندې سروې هم کړل، خو غوښتنه هم ترې ده چې باید کونړ ته د چمن لپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شوو سیالیو راغلی وو او د لوبو کمیټری کوله د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل:
زه باد احمد زیم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې، فضل حدی، همدارنګه شیر الله شیر و چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو کې وده منه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو که چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات درلودي، دا ګراس مشکلات هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې دغه لارې نه نیشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د سولې، د امن او د مینې د هغې سفیران جوړ شي، د قانون نه همیشه د پاره مطیع او تابعدار جوړ شي او خلکو ته وښیوئ، نړۍ ته وښیوئ چې افغانان یو محذب قوم دی او د تل لپاره د تهذیب په میدان کې هغه د هر چا نه وړاندې قدمونه اخلي.
د سیالۍ پای ته رسېدو په مراسمو کې په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاز محمد طیب عطا او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و چې د دوی له لوري لوبغاړي وستایل شول.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
په هلمند کې یو ځل بیا د پولیو مثبته پیښه رامنځته سوې ده. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور اورو.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ مرکزي کلینک ته چیرمه په یوه کلي کې 1 کلن ماشوم سره دی چې څو ځله د پولیو واکسین هم اخیستی دی په پولیو مرض اخته سوی دی. د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم وایي دا په ټول هیواد کې یوازنۍ پیښه ده. حازم وویل سره له دې چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې 3 ځله د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړی دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د پولیو وایرس ګرځي او د ډیرو ماشومانو د اخته کېدو ویره موجوده ده. د په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې ویل د پولیو په ضد اوسنۍ پیل کېدونکی کمپین به 3 ورځې وخت ونیسي او د هلمند په ټولو امن او نامن سیمو کې به تطبیق شي.
خصوصا هغه ځایونه چې هلته فعال جنګ عملیات شروعوي هغه ځای ته موږ نه غواړو چې زموږ واکسین اتران داخل شي. تصادفي پیښې افغانستان سره تاسو ته معلوم دی، هغه تصادفي پیښې دي. زه تېرې واقع نه خبر نه یم چې هغه دولتي چارواکو دخوا سوی او د نور دخوا سه تصادفي پیښه ده. هېڅکله زموږ په خلکو باندې کاستن چا د ټوپک ماشه نه ده کش کړی او نه داسې مشکل موږ ته پیښ شوی. د ځای د شرایطو مطابق چې 2 کاله یعنې د 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې دا حالت روان دی، خلک عادت شوي دي. نن جنګي ماپښین جنګ نشته، ماپښین هغه ساحې ته زموږ رضاکاران داخل شوي دي. متاسفانه چې رښتیا هم دا ستونزې شته، مینونه دي، نور څه دي، دا هم د خطر ځان قبول کړی دی. خپل او خپل هدف ته ځان ته ټاکلی او ځان رسول دي.
په تیر کال کې هم د هلمند په نارسرا جلوسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته سوې وه، خو په 2012 میلادي کال کې په ټول هلمند کې 6 مثبتې پیښې وې چې د روغتیا د ریاست مسؤلینو په خبره د واکسین د ښه تطبیق له امله د نورو پیښو د زیاتېدو مخنیوی وشو. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار د کتلوي معافیت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د واکسین په تطبیق کې به د هر ډول مرستې درېغونه کړي. رسولیار د عامو خلکو او علماو غوښتنه وکړه چې ماشومان ته د واکسین د رسولو په برخه کې مرسته وکړي.
دا ټول باید د یو ملي پروګرام ده
او دی که باید رضاکارانه هر څوک برخه واخلي، ځکه چې د تلپاتې معیوبیت سبب ګرځي دا ناروغي د ماشومانو په برخه کې. نو هر څوک باید تر خپل وس او توان پورې په دې برخه کې تلاش وکړي تر څو وتوانیږو هغه یو نیم کیس چې اوس هم بدبختانه منځته راځي د هغه څخه هم دا ټولنه او هیواد د تل لپاره خلاص شي. نو په همدې اساس مو سپارښتنه دا ده چې تاسو په دې برخه کې چې تاسو یې د کتلوي معافیت د برخې مسئول یاست دې برخه کې جدي کړئ او که ابتکارات په خرچ واچوئ.
ځینې سرچینې وایي د هلمند 40 په سلو کې ماشومانو ته د نامنیو او روانو جنګونو له امله واکسین نه رسېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روغتیایي خدمتونو او واکسین د حیثیې له مخې د هلمند نفوس 20 لکه حساب شوی دی چې یوازې 2 سلنه ماشومان دي. ویل کېږي د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې لخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اینډ ګیم ستراتیژي په نوم وخت هم ټاکل شوی دی. کچیر دروان میلادی کال تر پایه پولیو ختم نه کړي جن روغتیا مرستو به هم پر افغانستان باندې سي. د روغتیا د ریاست مسولین وای پروان نه امن حالت کې به ونسی کولای دغه مخته ورسیږي. ډاکټران وای کچیر ماشوم ته د پولیو په ضد واکسین ورنکړي سي په دایمي معیوبت اخته کیږي چې ورسته تداوی هم نه لري. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په یمن کې د ماقت اوربند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځېږي. په دې اړه پام کړئ د نوریاس نوري چمتو سوي راپور ته.
د ایران یوه بار وړونکې کښتۍ به نن د یمن د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبري آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام به له سعودي عربستان سره چې ځواکونو یې پر یمن د محاصرې کړۍ تنګه کړې لا کړکېچ ته لمن وهي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سیشن بې له ورځې جاري کیږي وروسته له هغې اعلانېږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله یې خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کښتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي ایران تورنوي چې په پټه حوثي یاغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ائتلاف هوایي ځواکونو 13 میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کیناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندویو ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي یاغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا ردوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 6 د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفاداره پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې چې هدف یې بیا وخت د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې 1400 زیات کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پریږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسو ازادي رادیو ته خپل ایمیل را لیږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات مونږ ته را ولیږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212141115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. مونږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري نو په دې شمیره دې ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګا یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د تلیفون شمیره 0800001515. او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0999 0 5 0 9. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم 0800001515 او یا هم 0999 0 5 0 9. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیره ولیکي کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اتره کرای امر خل کلینا زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 15 کالو په مقصد او دا دوه کاله کېږي چې ادبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونی او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو صفر وایا 14 لس 1 شپېته.
زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورک دی مینه نورلا دی هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورک دی میاشته تللی و 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره جې د همکاري وکړي یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي 0 0 1 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره سره په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یولس کاله کېږي چې ناداره کدی، هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یا ورسره یا مړي یا ژوندی درک ورسره یې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0404 9 8 9 2 5 شمېره هلمند ولایت د لشکرګاه په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چناداره کدی، هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه سوی دی، لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0404 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقه ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هیڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي: 0406 9 5 9 9. بیا یې تکراروم: 0406 9 5 9 9. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې یم. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د اشرف خان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: 0408 8 8 4 8. یو ځل بیا: 0408 8 8 4 8. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلې او د ده په هکله یې ما ته معلومات راکړه، 15 لک 90 افغانۍ شیرینی ورکوم. وسلام.
اورجانه پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی.
عبد
کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نه راکه سوی دی، هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چاته معلومات وي نو هم په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0-0-4-9-50-8 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-0-4-9-50-8 والسلام، عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-0-5-5-1-3-5-5-1-9-1
رکات شاوله قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی، تقریبا دوه کلو نه راهیسي نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي، 0-0-5-5-8-4-4-4 دغه نمبر دی. که چاته معلومات دي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د ګرالباد نه د پچراګان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ګرالباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی، زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د ګرالباد د ښار د چپریال د اډېنه ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر طرح کې تلیفونونه وکړل، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي، په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي. خدای رحمن الله مرزي ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د تلیفون نمبر دا دی 0-0-4-3-2-0-9-9-0-1 دا زما د تلیفون نمبر دی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-3-2-0-4-0-15.
زه د بغاښ مایو یو زوړک به ونوم د مدغ د درې کال کې چې ورک دی یو په سمایو باندې وروره ما کور وس په کندهار کې زم لا صدر په غونډه کې د ساز خلاص ازادي راځوي اعلان وکړي شي دا شه موږ په جلال آباد کې دا غاله پیدا کړی دی. یا دې را ته راوړي، یا دې ادرس راکړي چې زه به سوار شم، یا ادرس راکړي چې زه به سم علاقه د خیر سره، یا لک راولې کندهار ته راولې دغه تر سروالې ته دې راولې زه به سوار زما راولم.
سلام علیکم، زه خانزاده د روزګان ولایت د ششنور ولسوالۍ د فوټ نویل څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولسکرنی دی، د معلم په نامه د 15 میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظره کړی نه وي. که چاته د په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي، 0-0-8-9-0-2-2 شمېره یې واري بیا تکراروم، 0-0-8-9-0-2-2 والسلام.
ولسوالی خبر کړ ما یو ورور درې کاله کې شهرت نن اخترګل شپخت محمد مشهور دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شماره ما ته زنګ وکړي. 0-0-2-1-2-4-4-1 بل شماره ده 0-0-3-2-9-4-15-5.
بله، زه محمد نزی د هلمند ولایت از زرجوت ولسوالۍ د کوچي د منتخان د کلي اوسېدونکی یم. زما پلار د جوان مدر تکه، زما ورونه دی هر یو لکه غلام سرور، نور محمد، عزت الله. زه به خپل محمد نه دی، بل ورور مې دی عصمت الله نکیب الله. زما دغه ورور چې نور محمد نومېږي، دا 14 کاله په شاوخوا کېږي چې نادره کړی نوشته هېڅ پته نشته. او که دی زما ږغ اوري، که ده کوم دوست او انډیوال زما ږغ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون زنګ وایي 0-0-5-3 درې یو څلور دوه شپږ یو.
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی، لس کاله کېږي چې ورک دی، شاولي نومېږي. د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د غزبه پیغام اوري، زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي. صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نه پنځوس. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نه پنځوس. څوک د دې په اړه معلومات لري یا به خپل دغه اعلان اوري، زموږ سره په دغه شمارو تماس ونیسي. مننه د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12